رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنایم د امریکا غک آشنا رادیونه د دومه پښتو خبرونه په پایل کې پاموکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده.
د امریکا او افغانستان حکومتونو بیا بګړه د افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ملکی مرستو ارزیابي پیل کړی ده. جمهوری ریاست ویلی دی چې د سرپرست حکومت د جوړېدو لپاره د یو شمیر کاندیدانو غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف ده. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی دی که چیرې امریکایي ګټې په نښه کړي نو ډېر تاوان به وکړي.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو روژه ماتي کوربه و.
It's a time to draw closer as families, neighbors and communities.
د افغانستان د امریکتي وزارت وایي چې د سوځیدو د پی خود ناروغانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
د دغه مړینې کچه اوس د 15% پورې راټیټه ده.
او ننګرهار کې د بادامنیو د پی خود زیاتیدو په اړه مرکه هم لري. قدر منوریدونکو، رپورټونه او مرکه ورستاوري او زرته سید سلیمان آشنا او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن ولسی جرګې ته د کابل د کاندیدانو د کامیابو کسانو لیست اعلان کړ. کابل آخري ولایت دی چې نن لست اعلان شو او هغه جنجال ختم شو چې د یو څو وخت راهیسې روانو. د امریکا او افغانستان حکومتونو بیا په ګډه د افغانستان سره د متحده ایالاتو د ملکي مرستو ارزیابي شروع کړې ده. د ملکي مرستو د بیا ارزیابۍ لومړنۍ غونډه نن کابل کې شوې ده. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز، د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مالیه د وزارت سرپرست محمد همایون قیومي ګډون کړی و. په کابل کې د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې دا ارزیابي د جمهور رئیس غنی په غوښتنې کېږي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې امریکا هر کال د افغانستان سره څومره ملکي مرستې کوي، مګر دا ویل شوي دي چې د کابل سره به د افغانستان د واشنگټن مرستې د نړیوالې ټولنې د هڅو په چوکاټ کې وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې په روغتیایي تاسیساتو 150 بریدونه شوي دي. د دغه سازمان بیانیه وایي چې د جګړې د خیلو اړخونو د افغانستان په 14 ولایتونو کې بریدونه کړي دي چې 114 روغتیایي مرکزونه پکې زیانمن شوي او 99 نور تړل شوي دي. همدارنګه په دغه موده کې 11 تنه روغتیا پالان یا ډاکټران وژل شوي، لس ټپي شوي دي او اووه تنه نیول شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پولیسو د سرخیپل په زندان کې د نشئی موادو پلټنه کوله چې زنو بندیانو په پولیسو برید کړی دی. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې نښته کې څلور زندانیان وژل شوي، 14 زخمي شوي، همدارنګه 40 پولیس هم زخمي شوي دي. اعلامیه وایي چې پولیسو د سارنوالانو په موجودیت کې بلاکونه تصفیه کول چې یو شمیر زندانیانو په برید کړ او پولیس یې جوبل کړ. امنیتي مقامات وایي چې نښته ختم شوې ده او حالت نورمال دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویلی د سرپرست حکومت د جوړیدلو لپاره د یو شمیر کاندیدانو غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف غوښتنه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو یو لس کسیز شورا نن یو ځل بیا ویلی دي چې د جوزا میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي. د جمهور رئیس غنی ویان هارون چخانسوري د دغو کاندیدانو د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
با احترام کامل به ازارت برخ اسکاندان محترم ریاست جمهوری 1398، باید یادآور شویم که مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیچ فرد نمیتواند به میل خود قانون اساسی را تفسیر کند. هر گونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و
د سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی دی که چیرې د امریکا ګټې په نښه کې نو ډېر تا تاوان به وکړي. جمهور رئیس دا خبرداری وروسته له هغه ورکړی دی چې واشنگټن یوه الوتکه وړونکې بیړۍ او جټ جنگي الوتکې د فارس خلیج ته استولی دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو نن د روسیې په سوچي ښار کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف سره لیدنه کوي او د ایران په مسالې هم غږیږي. لاوروف ویلي په دې تمه ده چې د پامپیو سره به سپینې خبرې ولري او تر څنګ یې دا یوې داسې حل لارې موندلو کوشش به وکړي چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت په څه ډول د ایران سره خپله ستونزه حل کړي. د دې لیدنې د مخه د ایران دپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي براین هوک خبریالانو ته وویل چې ایران په سوریه کې د بې ثباتۍ نقش لوبوي او په دې کار ایران په سوریه کې د خپلو راکټي فعالیتونو د پرمخ بیولو په ذریعه د خپل خارجي سیاست هدفونه ترلاسه کول غواړي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل که امریکا سبا د چین سره موافقه وکړي د نړۍ د دوه غټو اقتصادي قدرتونو ترمنځ تجارتي جنجال سبا ته حل کېدای شي او زیاته کړه چې چین دواړه خواوې پرې نه خوري چې تجارتي موافقه بشپړه شي.
شمالی کوریا امریکا په غلا تورنه کړې ده او غواړي چې سمدستي هغه مال وړونکې بیړۍ بیرته خوشي کړي چې د بین المللي بندیزونو نه یې د سرغړونې په بانی نیولې ده. د شمالی کوریا رسمي خبری اژانس نن په بیان کې ویلي دي چې امریکا باید په دې غور وکړي چې د دغه روان وضعیت عواقب به څه وي چې د هغوی د غلا او زموږ د بیړۍ د بیرته استولو په سر پیدا شوی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د مسلمانو هیوادونو سفیران د دوشنبه په ورځ د روژه ماتي لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللي وو. دا دویم کال دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د مسلمانو هیوادونو ډیپلوماتانو ته د روژه ماتي مېلمستیا جوړوي.
په چینایي وارداتو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خوانه د وروستیو ګمرکي مالیاتو د لګولو په ځواب کې چین هم د 80 میلیارد ډالر په ارزښت د امریکا په تجارتي اموالو لوړه مالیه وضع کړه. په دې کار سره په نیویارک کې د نړیوالو اسامو د بازار بیې هم لوېدلې دي.
پولیس په سومالیا کې وایي څلور تنه نن د سه شنبه په ورځ هغه وخت وژل شول چې یو ځانمرګي د موګدیشو د وارتار نه بعد په ولسوالۍ کې د په دفترونو باندې حمله وروړه. عیني شاهدانو د امریکا غږ د سومالیې څنګ ته ویلي دي چې یو ټیوټا موټر چې له چاودونکو موادو ډکو د روژې په مناسبت په خلکو د ډوډۍ د ویش په وخت کې د دې ولسوالۍ په مرکز ورننوت او غټه چاودنه وشوه. پولیس وایي 9 تنه زخمی شول خو عیني شاهدان وایي چې لږ تر لږه 10 کسه زخمی شوي دي. د الشباب وسلوالو ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده.
د حقایق موندنې خاص هیئت د نړۍ د هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د میانمار د پاو سره د دې هڅو په خاطر اړیکې وشلی چې د اقلیت روهینګیایي مسلمانانو د قانونه د سرغړونو مسؤول وګڼل شي. د ملګرو ملتونو دغه هیئت غوښتنه کړې چې د میانمار د لوی درستیز جنرال منګ انګ په شمول د عالي رتبه جنرالان د دغه قتل عام د بشري جنایاتو او جنګي جنایاتو له کبله محاکمه شي.
په سودان کې واکمنې انتقالي نظامي شورا د قدرت نه د لیرې کړې شوې جمهور رئیس عمر البشیر د رژیم په پلویانو تور لګولی دی چې د هغو هڅو د ګډوډولو کوشش کوي چې یو ملکي حکومت ته د قدرت د سپارلو لپاره کیږي.
امریکایي چارواکي او متخصصین باور لري چې د یکشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په اوبو کې څلور کشتۍ د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله زیانمنې شوې دي. دوی په ایران شک کوي خو کره ثبوت نه وړاندې کوي.
د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګایدو پلویانو په واشنگټن کې د هغه هیواد د سفارت مخې ته اعتراضي غونډه کړې ده. دوی وایي تر هغې به هلته وي چې حکومت پلوي کسان له سفارت نه وتلي نه وي. شاوخوا یوه هفته کېږي چې دغو مبارزینو په سفارت کې اړولې دي. هوایدو او د مادرو پلویان دواړه د سفارت د کنټرولولو هڅه کوي.
او په امریکا کې د فدرال حکومت سیډونکو د دوو تفریعي الوتکو د ټکر د معلوماتو لپاره نن د الاسکا ایالت ته ځي. ساحلي محافظان وایي چې دا پیښه د دوشنبه په ورځ د کیتچکان په خارګوټي کې وشوه. څلور کسان پکې وژل شوي دي. دوه کسان ترې تم دي او یو لستانه روغتون ته وړل شوي دي. دا وایي چلن دواړو شرکتونو ویلي چې د دقیقاتو تر ختمېدو پورې د خپلو الوتکو پروازونه ځنډي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې یوازې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر واک لري، نه د جمهوریت ریاست د ټاکنو نوماندان. وحید فیضی په دې اړه معلومات راټول کړي چې تاسو اوریدو ترابول.
ولسمشر ویان د سرپرست حکومت د جوړولو په اړه د جمهور ریاست د نمائندانو طرحه د قانون خلاف بولی، هر په داسې محل دغه څرګندونه کوي چې د ولسمشر د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ایبولس کسیز شورا یو ځل بیا د جوزا میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوه د جمهور ریاست ټاکنې د وری میاشتې په یو دیرشمه ترسره شوی، خو د ټاکنو خپلواکې میسون تیره میاشت اعلان وکړ چې دغه ټاکنې به پنځه میاشتې وروسته د میزان په شپږمه ترسره شي.
با احترام کامل به وزارت برخی اسکاندان محترم ریاست جمهوری 1398، باید یادآور شویم که مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیچ فرد نمیتواند به میل خود قانون اساسی را تفسیر کند. هر گونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است. طرح یا مکانیزم مطرح شده از طرف کاندان محترم خلاف قانون اساسی است.
بلخوا د افغانستان او امریکا حکومتونو په ګډه د افغانستان لپاره د امریکا د ملکی خدمتونو ارزول پیل کړ. د ارزونې لومړۍ غونډه د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز او د افغان حکومت د اجرایی رئیس او د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په ګډه پیل کړه. متحد ایالات د افغانستان حکومت سره په همغږۍ د روغتیا، پوهنې، اقتصادي ودې، انرژۍ، زیربنا سکتورونو، همداشان د بشر دوستانه او د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخه کې غیر نظامی مرستې برابروي. د سولې همدارس بیا بل خبر وایي چې طالبانو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ماتې په حال کې ده او ډېر ژر به له افغانستان ووځي او یا به په زوره وایستل شي. په اپریل په 28مه نیټه په قطر کې له امریکایي لوري سره تر خبرو دوه ورځې مخکې د طالبان د مرکچی پلاوی مشر عباس تنزی یوې خپلمنځي غونډې ته دا څرګندونې کړې وې. د طالبانو پلاویانو بیا یوه ورځ وروسته له هغې چې د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات پای ته ورسېدل د دغو څرګندونو په هکله ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې وه. عباس تنزی په دغه ویډیو کې ویلي چې خدای موږ سره مرسته وکړه، په تېره پیړۍ کې مو درې زبر ځواکونه مات کړل او ډېر ژر سو د دې شاهدانو سي چې امریکا به له افغانستان په خپل ووزي او یا به په زور وایستل شي. د دې ټولو مسلو ترڅنګ د سیمیز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوزي د سیمیز اجماع او همغږي او د افغانستان د سولې په برخه کې د آلمان د ونډې لپاره برلین ته تللی دی.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې چاودنو او هدفي وژنو زور اخیستی دی. همدا تېره شپه هم د ښار څلورمې ناحیې تلاشي څلور لارې کې هممهاله څلور چاودنې وشوې چې څلور ولسي وګړي ووژل او شل نورې ټپیان کړل. ولسي خلک او ښاریان دغه چاودنو اندېښمن کړي او وایي حکومت دې د ولسي خلکو د ژوند د خوندیتوب غم وخوري. امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې اړه د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس احمد علي حضرت سره مرکه کړې.
داسې ښکاري چې ننګرهار کې څوک په امن کې نه دي او جالبه دا ده چې د بریدونه د امنیتي پوستو تر څنګ د ښار په زړه کې کیږي. ستونزه څه کې ده؟
دا مشکل نه یوازې په ښار کې دی، بلکې شل ورځې د رئیس په پګیانو ولسوالۍ کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې په نتیجه کې لږ زر کور شاوخوا بیځای شوي دي. هغه ځینه نو دغه کوم د ننګرهار امنیتي مشکلات چې دي ما مرکز سره شریک کړي دي. متاسفانه ولایتي چارواکي چې دي دغه ځی یعنی مستقیم درته جناب والی صاحب نه ولایتي شورا تر او نه د ننګرهار ولسونو سره په دغه برخه کې نه کوم مشوره غوښتې ده او نه کومه ناسته کړې ده چې دا مشکلات څنګه مونږ کولای شو چې حل کړو.
رئیس تاسو د والی صاحب مشورو ته انتظار باسئ که په خپل عملان په خار کې ونی چې حالات مخ په خرابې دي او غواړي او کار وشي؟
در کوم ورو ننګرهار کې جنگ شته، هغه د قاچاق وو، د مواد مخدر وو، دا ورځ په ورځ چې جنگ زیاتیږي علت هم دا دی تر څو چې مواد مخدر یا کوم قاچاق چې ننګرهار ولایت څخه بهر ځي یا کوم غیر قانوني مواد ننګرهار ته داخليږي دغه لارې بندې نشي. ننګرهار ولایت کې هر څومره قطعات څومره
کده تیر ماخام د چاودنې مثال واخلو، آیا دا چاودنه قاچاقبرانو کړې ده که نور ورانکارو ډلو؟
نه، دا خو معلومه خبره ده د ننګرهار ولایت کې چاودنې څوک کوي. چاودنې د دولت مخالفین کوي، طالبان یې کوي، داعش یې کوي او ایس آی یې کوي. دا معلومه خبره ده اما کوم ولایت کې چې قاچاق او مواد مخدر زیاتی طبي خبره ده چې مخالفین هغه نه ګټه اخلي.
ښه بل پښتنه ده چې په ننګرهار کې د هدفي وژنو او د تختونو تر شا د چا لاس ده؟
د امدې دایشانو او د نورو مخالفینو وسلوالو کار دی، نور د چا کار نشي کېدی. او کوم قاچاقبران او مافیایي کړۍ چې دلته وجود لري
صحیح ولسونه وایي چې د مخالفینو پر ضد عملیاتو وروسته وسلوال ولسوالیو ښار ته راغلي دي. آیا تاسې منئ چې جلال آباد کې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي دي؟
وسلوال مخالفین شته دی، ځای پر ځای شوي دي، خو کورونو کې پټ دي. علني خو هغه نشي ګرځېدلی. کله چې دغسې عمل ترسره کوي، دغسې یا چېرته برید کوي یا مثلا څوک اختطاف کوي ترور کوي، هماغه وخت کې دوه دقو لپاره پیدا شي. نور جالبه خبره همدلته ده چې هغه مخالفین څنګه داخل د ښار کې ځای پر ځای شوي دي، څنګه هغه راځي ښار ته دننه کیږي، ترور اختطاف یا یو بم ته انفجار ورکي. او بله خبره دا جالبه ده چې بیا ښار نه څنګه وځي.
ښه، اوس پوښتنه هم دا ده چې دغه وسلوال مخالفین چې تاسو یادونه وکړه چې دوی په دې کورو کې وځي، کله څه اشاره وکړي چې دا د ننګرهار په کومو سیمو کې دوی اوسیږي؟ آیا یوازې طالبان دي که د داعش کورنۍ هم شته؟
داسې ویل کېږي چې بیسودو ځینې ساحو کې دي. یو ساحه ده هغې ته کابل کیمپ ویل کېږي، هلته هم د داعش ځینې او مونږ اورو. داسې او ښار ته نږدې نور ساحو کې هم د داعش طرفداران شته، یا ځینې خلکو ورته کورونه ورکړي، ځایونه یې ورته ورکړي. ښار ته نږدې اوسېږي فعلا.
پوښتنه بیا هم د مریانو سره باندې اوس دا موجوده چې تاسې اوري او یا که عمل هم کوي، دا پوښتنه ډیره مهمه ده. تاسو اوري چې دلته داعش اوسیږي، هلته طالب اوسیږي، دلته نام نشته، دلته خلک تختول کیږي، هدفي وژنې دي، څه باید وشي؟ بالاخره
باید دغه سي وژنو او هغه مخنیوي وشي. مونږ یې اورو ځکه زه د ولس نماینده یم، اورم او حکومت سره شریکوم.
احمد علی حضرت صاحب ډیر زیاته مننه کوم ستاسو له معلوماتو او توضیحات څخه. کور مو ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په چینایي وارداتو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د وروستیو ګمرکي مالیاتو د لګولو په ځواب کې چین هم د امریکا په 80 میلیارد ډالر ارزښت تجارتي اموالو لوړه مالیه وضع کړه. په دې کار سره په نیویارک کې د نړیوالو اسهامو د بازار بیې هم راولوېدي. پاموکي رپورټ.
چین د امریکا پر غوښو، بیلابیلو سبزیجاتو، د میوو د جوسو، غوړیو، چایو او کافی په ګډون په څه باندې 15,000 محصولاتو تعرفې لوړې کړې دي. امریکایي بزګران اندېښمن دي، خو جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې دوی به په امریکا کې د چین پر محصولاتو د لګیدلو تعرفو جبران وکړي.
مون به د توکیو د خیسو له پلوه غوره کال ولرو. هغه څه چې چین هیڅ وخت زموږ له بزګرانو سره نه دی کړي، کوم چې 15 میلیارد ډالر دي او له بزګرو سره متقابل عمل کیږي. دوی به ښه حالات ولري، دوی به کښت کوي او په ټیټه به محصولات پلوري، خو دوی به په هماغه اندازه پیسې ترلاسه کوي څو چې هر څه ښه شي. زموږ بزګران، تولیدونکي او حکومت به ډېر خوشحاله وي، ځکه مونږ به په لسهاوو میلیارد ډالر ترلاسه کوو.
جمهور رئیس ترامپ وایي چین به له امریکا سره د ټاکس او تعرفو په جګړه کې ډیر زیان وویني، ځکه صادرات یې ډیر دي. خو یو چینایي شنونکی وایي تعرفې به په اوږدمهال کې امریکا زیانمنه کړي.
په
لنډ وخت کې به چین او امریکا د تعرفو زیان په شریک ډول وویني، خو له دریو څخه تر شپږو میاشتو وروسته به دا امریکایي پلورونکي او مشتریان وي چې زیان به ویني. زموږ د وړاندوینو له مخې پر چینایي کمپنیو به د تعرفو له امله ټول اغیز یوازې 10% وي. په داسې حال کې 90% او یا تر هغه زیات به پر امریکایي لوري وي.
خو په امریکا کې د یو شمیر وړاندوینو له مخې پر چینایي محصولاتو به د امریکا تعرفې د دې لامل شي چې امریکایان د توکو د اخیستو پر مهال په کال کې تر $100 زیاتې مصرف کړي.
په هغه شکل چې هغه د تعرفو او تجارت له پلوه د لګښت او ګټې محاسبه کوي، هیڅ اقتصادي مفهوم نه لري، ځکه له چین سره د تجارت د کسر درلودل او یا هم له چین سره د $400 میلیونو تجارتي کسر د دې معنی نشي لرلی چې امریکایي مشتریان به ورڅخه نه اغېزمن کیږي.
ترامپ وایي د تعرفو د زیان مخه په کور دننه د محصولاتو په تولید او یا هم له هغو هیوادونو څخه چې تعرفې نه لري د توکو په اخیستو سره کیدای شي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوږدمهاله تجارتي لانجې د هیچا په ګټه نه دي او پر دواړو لورو غږ کوي چې خپل اختلافات هر څومره ژر چې کیږي هوار کړي. جمهور رئیس ترامپ وایي دی به د وو صنعتي هیوادونو په راتلونکي غونډه کې د تجارت په اړه د چین له جمهور رئیس سره خبرې وکړي. همدارنګه هغه زیاته کړې کیدای شي امریکا د 325 میلیارد ډالرو په ارزښت پر یو شمېر نورو چینایي محصولاتو هم 25% تعرفې ولګوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپوټونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. په کندز کې تر سلو زیاتو وړو او لویو فابریکو او تولیدي شرکتونو کار کوو، خو پانګوال د خامو موادو د پیدا کولو تر څنګ له امنیتي ستونزو سره مخ دي. ګلرحیم نیازمن په دې اړه رپورټ لري.
په کندز کې تقریبا 100 لوی وړو فابریکو فعالیت کاوه چې ځینې د ناامنۍ او یو شمېر نورې د خامو موادو د پیدا کولو له ستونزو سره مخ وي. دغه پانګوال د خارجي موادو د بیې ټیټوالی د خپلو فابریکو د پرچاوي لامل ګڼي. دوی وایي چې ځینې فابریکې په جګړو کې زیانمنې شوي او له هغې وروسته یې کارونه درولي دي. د فابریکو پانګوال وایي چې د خامو موادو له کمبود پرته خارجي بې کیفیته مواد واردېږي چې بیې یې د دوی د تولید په نسبت ټیټه ده، نو ځکه د دوی تولیدات نه خرڅېږي او کاروبار یې زیانمن کیږي. د پلاستیک د تولید د فابریکې څښتن غلام حیدر وایي چې د دوی فابریکا د خامو موادو د نشټوالي لامل په کال کې څو میاشتې پرچاویږي.
هغه مواد چې موږ دلته تولیدو ګاونډي هیوادونه لکه ایران او پاکستان دای په ډیره ټیټه بیه بازار ته عرضه کوي. هغه عمره اندازه سرمایه موږ چې په کار اچولې اله موږ په دې توانېدل چې تنها ماشین آلات تهیه کړو. د مارکیټ لپاره موږ دومره وافره سرمایه نه لرو چې موږ خپل سرمایه دوران ورکو.
هغه زیاتوي چې ځینې فابریکې د امنیتي ستونزو له امله هم تړل شوې دي.
ډېرې فابریکې فعلا سقوط دي. مثال په توګه دلته د فابریکو چې هغه پایپونه جوړول هغه د سقوط سره مخامخ شو. دلته یو بل فابریکو د امنیتي چارو د خانه بازي ګواښونه ورته وشو، هغه خلک لاړ بیرته. او یو تعداد نورې فابریکې هم چې ماته معلومې دي فعلا د ځینې مشکلاتو یا د اقتصادي مشکلاتو یا د برق د نشتون د لاسه یا بازي ناامنۍ د لاسه فعلا سقوط دي.
غلام حیدر وایي چې دوی سره په دغه وړه فابریکې کې دیرشته نه کاریګر په کار بوخت دي. نو که د دوی فابریکه پرچاویږي ورسره دیرشته نه کاریګر او هغه کسان چې په بازار کې د دوی تولیدات پلوري وزګاریږي. په قندوز کې عموما وړې تولیدي فابریکې مستعمل مواد دوباره پروسس کوي او نوي شیان ترې جوړوي. د کاغذ جوړولو د یوې فابریکې مسؤول اقبال فیاض وایي چې دوی د کارتن کاغذ دوباره پروسس کوي او په نوې بڼه یې بازار ته وړاندې کوي.
قبلا هم فابریکه در سقوط بود، اما فضل الله کې مدد
په خوا هم یو ځل دغه فابریکه پرچاو شوی و. اوس یې دوباره بیا تولیدات پیل کړي دي، خو که خام مواد پیدا نه کړي کېدای شي فابریکه یې له تولیداتو پاتې شي. د فابریکو پانګوال وایي چې د خامو موادو له کمبود پرته باید د ګاونډیو هیوادونو پر هغو موادو ټیکس لوړ شي چې خپل هیواد کې څه نه څه تولید لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د کابل د بدن وبخي په کابل کې د بدن د پوستکي سوځیدو د درملنې او د پلاستیکي جراحي لومړنی روغتون نن پرانستل شو. د امر روغتیا وزارت تمل لري چې دغه روغتون په پرانستو سره به د سوځیدو د پیښو د ناروغانو د مړینې کچه راکمه شي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز د بدن د پوستکي د سوځیدو درملنې او د پلاستیکي جراحي د نوي روغتون د پرانستلو غونډې ته په وینا کې ویل اوس په د پوستکي د سوځیدو د ناروغانو درملنه په همدې 520 روغتون کې کیږي. د مخه داسې ناروغانو درملنه د استقلال په روغتون کې کیدله. ښاغلی پیروز ویل چې د بدن د پوستکي د ډیرو برخو د سوځیدو د پیښو سربیره به درې موصلورو مدرجه د بدن د پوستکي د سوځیدو د پیښو ناروغان هم په دې روغتون کې تداوي شي.
فعلا ما ضرورت داریم که ممرض سوختگی توجه کنیم.
مګدی ته اړتیا لرو چې د پوستکي د سوزیدو د ناروغانو درملنه وکړو. د دې لپاره چې د اکثرو ناروغانو د مړینې علت د بدن د پوستکي سوزیدل دي او لاغي ورسته د سوزیدلو څخه پس اختلالات دي یا د سوزیدلو داغ دی چې د بدن د غړو د وظیفې د لاس ورکولو سبب ګرځي. اړتیا لرو چې بیرته غړي فعالیت پیل کړي او بیا د ناروغ پلاستیکي جراحي ترسره کړي.
جراحي پلاستیک
د امیرخته وزیر ویل چې په افغانستان کې د بدن د پوستکي د سوزیدو ډېری پیخي توریستي پیخو کې د چاودیدونکو توکو د کاروني او هم د لی لپاره د غاز د ناسمې کارونې لامل پیخیږي. د امیرختیا وزارت د شپیرون لمخې دروان د لسوات نیوم لمریس کال پیل څخه تر اوسه په شاوخوا 350 ورځو کې تر 200 پورې دغه سيناروغان روختون کې بسر شوی دي. د امیرختیا وزارت وی د دغه نوی روختون په پرانستو سره به د بدن د پوستکي د سوځیدو لامل د مریضې کچه راکم شي. د استقلال روختون د شپیرون لمخې په کال کې تر 300 پورې د بدن د پوستکي د سوځیدو ناروغان په کابل کې دغه روختون ته ځرملل لپاره ورول کیږي. دغه روختون د بدن د سوځیدو د څنګه مشر ډاکټر احمد شاه وزیر امریکا غږ اشنار لیټو ویل چې د دغه شپې څخه ذاته سو څخه تر زورو پوری ناروغان د بدن د زیاتې برخې سوځیدو ناروغان جوړي. خاغلی وزیر ویل چې په تیرو کلونو کې به په دغه سپیخو کې د مړینې کچه د 3 او 4 فیصد تر منځ وه، خو اوس د اندازه شاوخوا 15 فیصد تر راکمه شوې ده.
د دغه مړینې کچه اوس د 14.5 فیصد پورې راټیټه ده او د امریکې د سویو ناروغانو د مړینې کچه 10 فیصد ده. مونږ په دا ناچیز امکاناتو باندې ورنږدې شوي یو انشاءالله ولعزیز.
په کابل کې دا روغتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو لخوا په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو د بریدونو زیاتېدو په اړه خبر ورکړی. WHO د افغانستان دفتر د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دغې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال له پیل څخه د می د 12 ورځې پورې د 14 ولایتونو په 30 ولسوالیو کې پر 150 روغتیایي تاسیساتو باندې بریدونه ثبت کړي دي. WHO وایي چې په دې موده کې 141 روغتیایي تاسیساتو باندې اغیزه شوی، درې روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي، اته نور زیانمن شوي او 99 نور تړل شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د ریپورت له مخې په دې موده کې 11 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، 10 ټپیان شوي او نور نیول شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واري د امریکا او افغانستان حکومتونو بیا په ګډه د افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د ملکی مرستو ارزیابي شروع کړې ده. د ملکی مرستو د بیا ارزیابي لومړنۍ غونډه نن په کابل کې شوې ده. په دې غونډه کې د امریکا د بارني چارو د وزارت مرستیالې، د افغانستان اجرایی رئیس او د مالیه د وزارت سرپرست ګډون کړی و. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې امریکا هر کال د افغانستان سره څومره ملکي مرستې کوي، خو دا ویل شوي دي چې د افغانستان سره به د واشنگتن مرستې د نړیوال ټولنې د هڅو په چوکاټ کې وشي چې د افغانستان اقتصاد قوي شي او ولس سره مرسته وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې په روغتیایي تاسیساتو باندې 150 بریدونه شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې پولیسو د سرخی پله په زندان کې د نشئی موادو پلټنه کوله چې ځینو بندیانو په پولیسو برید کړی دی. د کورنۍ چارو د وزارت اعلامیه وایي چې په دغه نښته کې 4 زندانیان وژل شوي، 14 نور ژوبل شوي، همدارنګه 40 پولیس هم زخمی شوي دي. د جمهوری ریاست وینا ده چې د سرپرست حکومت د جوړېدو لپاره د یو شمېر کاندیدانو غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف غوښتنه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو یو لسکسیز شورا نن یو ځل بیا د جوزا د میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی دی که چیرې د امریکا ګټې په نښه کې نو ډېر تاوان به وکړي. د ایران د بارنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په نوې ډیلي کې د هند د بارنیو چارو د وزیر سوشما سوراج سره کتلې دي. دواړو وزیرانو د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په احتمالي تاثیراتو خبرې کړې دي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي که امریکا سبا ته د چین سره موافقه وکړي، د نړۍ د دوه غټو اقتصادي قدرتونو ترمنځ تجارتي جنجال حل کېدای شي او زیاته یې کړه چې چین دواړه خواوې پرې نه خوده چې تجارتي موافقه بشپړه شي. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن د روسیې په سوچی کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بارنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ګوري او د ایران په مسلې کتلې دي. او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په واشنگټن کې د مسلمانو هیوادونو سفیران د دوشنبه په ورځ د روژه ماتي د پاره سپینې ماڼۍ ته وربللی وو.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیده. د تل په څیر په لاندې شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. تر بیا خدای ماچ.